باشید. خوش آمدید شما.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمن دوستانو تاسو ته سلام وړاندې کوو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې مخکې له دې نه چې مایکروفون ستاسو پروګرام پیل شي، د نیم ساعت لپاره خبري مطالب راخلو. پیل خبرونو کوو. په خبرونو کې مهمه موضوع دا ده چې په هلمند ولایت کې د خانشین ولسوالۍ د چارواکو په وینا دغلته عملیات شوي دي او د طالبانو یوه ستره حمله په شا تمبول شوې ده. لاړ به شو د کابل له سټډیو نه اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له خبرونو سره.
د هلمند ولی وی د ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستۍ لویه حمله پر شا تمبول شوې ده. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي او په ټکساس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. بشپړ خبر نو واوري. د هلمند ولی وای د ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده. حیات الله حیات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د خانشین ولسوالۍ په څنډو کې اوس تصویري عملیات روان دي.
د شلو نه اضافه د دښمن مړي ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط هم له منځه لاړ دي. دغه نیم ساعت مخکې تازه راپور چې د لومړۍ کرښې نه ماته د منګه سرتیرو راکړه، هغه دا او چې هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بیرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي.
د هلمند د ولی په خبره پنځه افغان سرتیري په دې جګړه کې ژوبل شوي دي او د خانشین په څنډو کې د تصفیه عملیاتو د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته جزئیات خپاره شي. حیات الله حیات وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق او وسلوالو څخه د پاکستان ملاتړ په هلمند کې د ناامنۍ د دوام اصلي لامل دی. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ملي امنیت لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دې کسانو اعتراف کړی دی چې په شاولي کوټ، خاکریز او میوند ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کړي او د عشر او زکات او د عشر او زکات په نوم یې په زور له خلکو پیسې اخیستې دي. نیول شوي مشکوک کسان د شاولي کوټ، ناوې، میوند او خاکریز ولسوالیو اوسېدونکي دي. د غورم چرواکي وایي هغه پلان نیولې چې خپل شپږ کلنه لورې د یوې وزې، یوې بوجې وریجو او یو اندازه چای او خوږو په بدل کې یو سپینګیری ته په نکاح کړی ده. د عبدالکریم په نوم سپینګیری چې شپږ کلنه انجلۍ ځان ته نکاح کړی هم د پولیسو په توقیف کې ده. د غور د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلی ازادي رادیو ته وویل د دې قضیه دوسیه بشپړه او څارنوالي ته استول شوې ده. د شپږ کلنې انجلۍ چې غریب ګل نومیږي پلار عبدالقادر د غور د دشت کوهر ولسوالۍ په یو جماعت کې امام دی. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لور یې تختول شوې ده. او د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته چې تیر اونۍ د داعش له فعالیت څخه تصفیه شوه پرون د بشري مرستو ټیمونه ورسېدل. د ننګرهار د والي ویان ازادي راډیو ته وویل دا ټیمونه خلکو ته اوختي زیانونه په نښه کوي چې ولایتي اداره بیا وروسته د مرستو رسولو پروسه ورته پیل کړي.
الته موږ نن د کلو پراختیا د کډوالو چارو همدارس د سری میشتې او د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مسؤلین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول تر څو ژر تر ژره هغه کورنۍ او هغه اړتیاوې چې ولسونه لري هغه برابر کړي او لیستونه برابر کړي او سبا هغوی ته مرستې ورسوي.
په ورته وخت کې ملي اردوی د ننګرهار په چین او هسکی مینه ولسوالیو کې پر داعش وسلوال تازه وایي او ځکني بریدونه شوي چې اته دیرش وسوال به کې وژل شوي دي. د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعشیانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر کړی چې په ختیس کې د داعش د فعالیت تر ختمولو پورې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په ټکساس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي. محلي رسنۍ ویلي چې بالون په هوا کې وو او د اور د لګېدو له امله په یوې کروندې کې راپریوت. راپورونو د ټکساس د چارواکو په اوله وایي چې په دې پیښه کې په بالون کې لسپرو کسانو څخه یو هم ژوندی پاتې نه دی. د ترانسپورت د مسؤلیت ملي ادارې ویلي چې د دوی کارکوونکي سیمې ته په رسېدو دي چې د پیښې د علت په اړه پلټنه وکړي. د ترکی دولتي رسنوي ویلي چې محاکم واته سواغه سرتيري خوشي کړي چې د کودتا د وروستي ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زنداني شوی و. د محکمې د حکم لمخې د استانبول لوی څارنوالۍ 1500 سرتيري چې پلټنې تیری شوی آزاد کړل. په استانبول کې په پرونیو خوشي شویو کې د پوځي خونځي یو شمېر محصلان هم شامل دي. بل لور ته د انقره یوې محکمې هم 1500 سرتيري چې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته توقیف شوي و خوشي کړل. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په وینا 9000 کسان چې اکثریت پوځیان دي د کودتا له هڅې وروسته زندان ته اچول شوي دي. راپورونه وایي چې د ترکیې حکومت زرګونه نور کسان هم د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور زنداني کړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمېر غړي تهدید کړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي بلتون غوښتونکو په لوکوف سیمه کې د څارونکو ماموریت د ډلې مخه ونیوله، خو وروسته یې ورته اجازه ورکړه چې په ماریوپول کې خپل مرکز ته ورسیږي. دا سازمان د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند څارنه کوي، خو راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونه او بلتون غوښتونکي د اوربند موافقې ته بشپړ درناوی نه کوي او وخت وخته پر یو بل بریدونه کوي. او روسیې خبر ده چې د روسیې ولسمشر پرون د بالکان سیمې له کوچني هیواد سلووینیا څخه کتنه پیل کړه. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې سلووینیا ته سفر وکړ چې د اوکراین پر سر د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. سلووینیا سره له دې چې د اروپای ټولنې او ناټو تړون غړي هیواد دی، خو له روسیې سره یې هم خپلې دوستانه اړیکې ټینګې ساتلې دي. د سلووینیا چارواکو ویلي دي هیواد ته د ولسمشر پوتین یو ورځنی سفر غیر رسمي دی، خو دواړه لوري د سوداګرۍ او دوړخیزو اړیکو په اړه وحقیقي د ورته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. اجمل ثورمان درته وړاندې کړل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. دا هلمند ولی حیات الله حیات وی افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی او دا مهال د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیوي عملیات دوام لري.
د شلو نه اضافه د دښمن مړي ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. دغه نیم ساعت مخکې تازه راپور چې د لومړۍ کرښې نه ما ته د موږ سرتېرو راکړ، هغه دا و چې هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بیرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي.
په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډېرې شوي او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په برازیل کې چې په برازیل کې کیږي خپل چمتووالی پیل کړی. په دې موضوع به هم ریپورت واورئ. له دې به مو هم خبر کړو چې د نوي کرښې په نوم مدني بنسټ وایي د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د ارمنستان په پایتخت کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري. د خبرونې په دوهم نمایي کې مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې پکې به له تاسو څخه واورو چې په افغانستان کې ولې یو شمېر خلک په خطرناکو لارو له دې هیواد نه وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دې هیواد کې انساني قاچاق له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دا هلمند ولی حیات الله حیات وای افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې او د مهال د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیوي عملیات دوام لري. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړو ځواکونو خانشین کې عملیات پیل کړي. طالبانو د شنبې په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان پولې ته نږدې پراته ده برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ په جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه مرګ ژوبل اړولې. په دې اړه به نور جزئیات د رضوان مراد په ریپورت کې واورو.
د هلمند والی وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلی دي. د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لوی حمله پر شا تمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسلوالو لاندې کړې وې.
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. پرې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوختي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د شلو نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتی شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لرې سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تېرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتېري ژوبل شوي دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمېر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات یې هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وای د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. چې دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایه نه چې همېش د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې
د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرمفتش یاسی ګار په وروستي رپورټ کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مئی میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 50% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2014 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
ومردل چې د افغانستان د دفاع وبخې ومردل چې د هلمند چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورت نه مني چې وایي افغان دولت د 15% خاورې حاکمیت له لاسه ورکړې. د دې وزارت وایان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې برعکس افغان ځواکونو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. قاسم سولمل په دې اړه رپورت لري.
د سیګار د وروستي راپور په خبرګون د دفاع وزارت مسولین وایي چې په 2014 کال کې افغان دولت کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د محل تهاجمي حالت لري او مخالفین یې ځپلي دي.
دوی
موږ د دښمن تحرکات او حملې تاییدو، خو دا نه منو چې دښمن دې زموږ نه کومه سیمه نیولې وي. برعکس، موږ له دښمن څخه اراضي نیولې او په تهاجمي حالت کې یو. دښمن چې هر ځای سر پورته کړي موږ یې ځپو. د دفاع وزارت مسؤلین دا خبره داسې مهال کوي چې د هلمند ځینو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته د شنبې په شپه د خانشین ولسوالۍ د سقوط راپورونه تایید کړل. د هلمند یو شمېر نور چارواکي بیا په دغه ولسوالۍ کې نشته ته تاییدوي، خو د ولسوالۍ سقوط نه مني. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د څار ځانګړې امریکایي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي چې افغان دولت د 2014 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. راپور کې راغلی چې افغان دولت اوس پر 15.6% خاورې حاکمیت لري، چې دا اندازه د روان میلادي کال په جنوري کې 10.5% وه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د 3 تر 9 ولسوالۍ پورې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا 2 ولسوالۍ په هلمند، 2 په بدخشان، کوهستانات په سرپل، 9 په غزنی، خاک افغان د زابل او یوه ولسوالۍ هم په فراه کې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې 50 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. اخو د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي بهرنیان باید دا ډول راپورونو د خبرولو ډډه وکړي چې د مخالفینو روحیه پیاوړی کوي.
یو شی چې درست نه ده هغه د استیګار دغه تبلیغات صحیح نه دي، ځکه چې باب هم د منګه د داخل په داخل روحیه تاثیر کوي، هم په قوای امنیتي باندې تاثیر کوي، هم طالبان دې نه کټه پورته کوي.
ښاغلی مرخیل د افغان ځواکونو د وړتیاو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دغه ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره د نړیوالو په خاصه توګه ناټو او امریکا ملاتړ ته ضرورت لري، نه دا ډول منفي تبلیغاتو ته.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان کې د بیرانی مرستو پراختیا موسسې چارواکي په دې هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. دا موسسه وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې افغان حکومت ځینې ادارې وایي چې د انساني قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او په دې لړ کې یو شمېر کسان نیولي هم دي. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر له مشر شمس الله احمدزی څخه زموږ همکار پوښتلی چې په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله څومره جدي ده. رحمت الله افغان دا مرکه اورو.
انسان د قاچاق د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اخره د اندېښنې وړ ده. انسان د قاچاق د جرم زیاتوالی مستقیما منفی اغیز په ټولنه کې د بشري حقوقو په وجه باندې لري. یا هغه کس چې قرباني د دغه جنایت کیږي هغه د خپل هغه بشري اساسي حقوقو نه بې برخې کیږي. کنی او بشري حقوقو نه بې برخې کیږي بینان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه اړوند ډېر اندېښمن دی. زر تر زره د دغه منفور عمل مخنیوی وشي تر څو هغه مظلومه ماشومان چې د افغانستان د مشخص عواملو په بنا باندې د قاچاقبرانو په دغه قرباني کیږي دا وو او ان هغه مسؤلیت پیدا کی او دا وی شخصیت او دا وی ژوند ته مسؤلیت پیدا شي.
په تیر کې هم د انساني قاچاق په اړه راپور نه خبره سوي دي. کمیسون په دې اړه مند کوم کارونه کړی تر اوسه؟
د قاچاق د انسان د مخنیوي لپاره یو عالی کمیسون جوړ ده چې په هغه کې مختلف ادارات لکه د کورنوي چارو وزارت، استاد د ادبی وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د امنیت استاد، د لوی سنوالی استاد، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استاد او د وکالای مدافع د انجمن استاد پکې ګډون لري. البته د وزارت ادلی تر ریاست لاندې
دا سیمه وارد شته چې د انساني قاچاق قرباني کومه قضیه د ادلی تعقیب شوي وي.
چې بیا و په مثلا موږ تیر کال ته سره په کې دلو ده چې یو ایرانی ماشوم د غیظ نه خطاب شوی و ده. بلاخره کله چې دا یعنی پولیس په دې باندې اساس ترلاسه کړي عامل د قاچاق او فایل یعنی قاچاقبر او قربانی دواړه باندې لږي خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله چې په دغه اړوند معلومات ترلاسه کړي دا موږ دغه موضوع لوی سنوالي سره شریک کړو. نو موږ موږ مقام د لوی سنوالي موږ سره مرسته وکړه دغه ماشوم اخلاص کړي او د ایران د ډیپلوماټیکو مراجعو له طریقه زمينه د یو ځکه د فامیل ته په مسایده شو چې دغه ایرانی ماشوم د ایران د سفارت له طریقه د دې کورنۍ ته ورسپارل شو.
د وروستي پښتنې په توګه تاسو خبره ته په کتو داسې ښکاري چې بې وزلي، جنگ، جګړې په افغانستان کې د انساني قاچاق عوامل دي. څه باید وشي چې د دې ناوړه پدیدې مخنیوي وسی؟
د ټولنې د پوهې د سطحې ټیټوالی، د فقر شتون، د جګړو شتون په ډېرو مواردو کې یعنی هغه چلند چې باید د جرایمو کوونکو سره وشي متاسفانه نه کېږي. دغه عوامل په پام کې سره نیولو سره دولت دې توانېږي چې نور هم د خپل هغه تدابیر چې اوس په سرحدي سیمو کې لري یعنی پولیسو کې دغه خپل تدابیر کوي چې تر څو قاچاقبرو ته دغه زمینه مساعده نه شي چې د افغانستان د سرحدونه ماشومان په غیر قانوني توګه وباسي. په دې حالت کې کولی شو چې دولت یعنی مقدیت وواده کړي او په دې وتوانېږي چې د دغه جرم د زیاتوالي نه مخنیوی وشي او د جرمو سطح ټیټه کړي.
د انساني قاچاق په ستونزه مو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر له مشر شمس الله احمدزی سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډیرې شوې او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. دغه خیمې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دغو پیښو د عاملینو د جزا نه ورکولو په هدف وهل شوي دي. په دې اړه به نور حال له کابله د ابراهیم صافي په ریپورټ کې واورو.
د کابل د دارالامان سړک چې ملي شورا ته تر ډیره د تګ راتګ لاره ده پر سوندوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځتللو په هدف پکې د تحسن خیمه ولاړې دي. خانولي عادل د زهرا مور او پلار زولفیا او علي رضا شهرستاني هغه اعتراض کوونکې دي چې د خپل غوښتنو په هدف په دغه سړک کې د تحسن خیمه وهلې دي. اتبش کلن خان ولی عادل د کابل د دارالامان په سړک د نجونو د بد ورکولو د دود پر خلاف د پنځم میاشتو را پدی خو د تحسن خیمه وهلې ده. هغه د شنبه پورز ازادي رډیو ته ویل په دغه موده کې حکومت د هغه غوښتنو ته لازم پام نه دی کړی.
کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د شهید واکمن ته احترام لري، جوز خاموش دی. زما باور پرې دی چې د خبر نه ده ورته رسېدلی چې یو نفر له پاکستانه راولل سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه لرې پرتې منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راسته زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ورنه کړم.
له بلې خوا د زهرا مور چې لور یې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې د خپلې خسرګنۍ د کورنۍ د غړو له خوا وسوځول شوه، په کابل کې د تحسن خیمه وهلې او وای چې حکومت باید د دې د لور د سوځولو د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دا وایي که چیرې ولسمشر زما غږ اوري او عدالت کوي، باید عدالت تامین شي، باید هغوی محاکمې ته راکاږل شي. علي رضا شهرستانی چې یو نقاش دی وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي اړ کړی چې د تحسن خیمه ووهي. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ په هدف خوراکي اعتصاب کړی دی. دی وایي زما اعتصاب په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره دی چې ورته پام نه دی شوی. زه ناروغ هم وم خو بیا مې هم په اعتصاب لاس پورې کړ. په دې وروستیو کې 15 کلنه زلفیه چې ډلهیي جنسي تیری پرې شوی و له دغو اعتراض کوونکو سره یو ځای شوې ده. زلفیه په هغې د شبې جنسي تیری د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه کوي. دا وایي هغوی آزاد د طالبانو او هم د دولت په سیمو کې تګ راتګ کوي. حکومت باید ژر تر ژره مجرمین مجازات کړي. ولې حکومت دا کار نه کوي؟ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په دې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په لسګونه ورته پیښې ثبت شوي او یا هم د خلکو لخوا د بیلابیلو لاملونو له امله پټې ساتل شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته د سزا ورکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې اقدام شوی او حتی یو شمیر مجرمین یې نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، دا موږ نه سره دیوالی، اما کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي پر ضد اقدام کړی دی. هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې د تاوتریخوالیو کې شامل وو هغوی نیول سوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او بالاخره خپل عمل په سزا رسېدلی دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه د ښځو د تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه د یوې ورځې کار نه دی او حکومت د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامدار هلې ځلې کوي. له بلې خوا خان ولی عادل چې په کابل کې د تحسن خیمه وهلې وایي د حکومت تر څنګ دینی علما او قومي مشران هم مسؤلیت لري چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو خپل ځان ته به اور ورته کړي او کیدای شي ډیر خلک د هغه لار تعقیب کړي او په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د تحسن خیمې ووهي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا نوې کرخې په نوم مدني بنسټ وایي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبه په ورځ خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دې کړیو انتخاباتي بهیر زیانمن کړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه نور معلومات لري.
د نوې کرښې په نوم سازمان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په نامعلوم برخلیک سخت اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په حکومت او ملي شورا کې ځینو کړیو قصدن د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي دا کړۍ په دې هڅه کې دي چې له هرو ممکنو لارو دې پروسې ته زیان ورسوي.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی ولسی جرگه
دی وی چې زمونږ یو کار د ولسی جرگې له احتمالي کاندیدانو سره دی. دا کاندیدان او د انتخاباتي څارونکو بنسټونه ډیر اندېښمن دي. بدبختانه یو شمېر جریانونه د حکومت او ملي شورا په دواړو خونو کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته د زیان رسولو هڅه کوي او د هغو برخو مخه نیسي چې باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کار وکړي.
اصلاحات انتخاباتي را به وجود بیرم میشن.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اندېښنې لاغه وروسته ډیر شوي چې د دغو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غنی دویم فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مختلط کمیټې لخوا رد شو. لغې وروسته جمهوری ریاست ویل پر یو بل طرح کار کوي چې د هغې له مخې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د نوي کرښې په نوم سازمان وایي چې د حکومت پر دې ژمنې هم یوه اونۍ وخت اوړي، خو د حکومت د نوې طرحې څه څرک نشته. خو پوښتنه دا ده چې د جمهوري ریاست ځواب روغتیا هم دغو اندېښنو نظرونو ته څه دی؟ د جمهور رئیس دویان مرستیال دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته پوره ژمنتیا لري. ډېر ژر به د سترې محکمې او پر اساسي قانون باندې د څار له کمیسیون سره په دې اړه باندې مشورې وکړي او بیا به د دوی د مشورو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
که څه هم جمهوري ریاست ټینګار کوي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته ژمنتیا لري، خو مدني فعالان وایي باور نه کوي چې حکومتي ځینې کړۍ د هغو ګټو ته په کتو چې لري یې دا ژمنې عملي کړي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري، نو د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان چې دغې جرګې رد کړی و نافذ دی. هغه وایي چې حکومت دې ته په کتو کولی شي د انتخاباتي نظام اصلاحات پیل کړي.
د 2018 میلادي کال د اولمپیک سیالیو ته چې په برازیل کې کیږي افغان لوبغاړو چمتووالی پیل کړی. د سفیولا ستانګزینې په اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د 2018 کال په اولمپیکي سیالیو کې ټولو ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د برازیل په مرکز ریو د جنیرو ښار کې خپل تمرینونه پیل کړي او له افغانستان ښه استازیتوب کوي. د دې کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځغاستې او جودو په برخه کې درې افغان لوبغاړي په اولمپیک کې برخه اخلي او له پخوا یې ښه چمتووالی نیولی دی.
اتلتیک خو تقریبا د یو هفته وشو چې تللی دي. مسابقې په 11 تاریخ دي، یعنې دغه دوه هفته به انشاءالله د دې ډېر ښه شرده تمرینات دي چې د آب و هوا سره د میادین سره دې سره خصي دې بلدیت پیدا کړي. د توفیق هم مسابقه په 14 تاریخ باندې ده، نو دغه 14 ورځې به دایلته مشخص خپل تمرینات کوي او د تمریناتو زمینه هم ورته مساعده شوې ده. په مجموع کې تر اوسه پورې آمادګیان خیری، خو اصلا د افغانستان حضور هلته ډېر مهم و.
د ښاغلي پوپلزی په خبره له دغو لوبغاړو سره پر روزونکو سربېره د اولمپیک دوه دورې اتل روح الله نیکپا هم مل دی او دا به د لوبغاړو د روحیې په لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي، د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال را په دیخوا په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیستي چې دوه ځلې د روح الله نیکپا په واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز میډالونه ګټلي دي. د 2018 کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم نهیلي کړي دي. د ورزشي چارو کارپوه او د بدني روزنې استاد زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل په اولمپیک کې اوس یوازې برخه اخیستل مهمه نه دي، بلکې افغانستان چې دوه واره په خوا یې اولمپیکي میډالونه ګټلي باید د دغو سیالیو لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی وای.
د افغانستان د اولمپیکي ټیم صرف شرکت مهم نه ده. اول چې زموږ ورزشکار روح الله نیکپا په 2008 کال کې او په 2012 کال کې وشو کولای چې مډال ترلاسه کړي. له همدې ورځې نه باید زموږ د ورزش مسؤلین او تربیت بدني مسؤلین او اولمپیک مسؤلین باید کوشش وکړي چې 2008 اولمپیک سالې کې باید چمتووال ونیسي او ورزشکاران باید کاملا آمادگی ولري.
ښاغلی شهزاد وایي افغان لوبغاړو په داسې حال کې اولمپیک سالې ته ورستای چمتووالی پیل کړی چې ډیرو لوبغاړو د اولمپیک غوراوي سالې له لاسه ورکړي او نور دا هیله نشي ترې کېدلی چې اوس ښې پایلې ترلاسه کړي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
د ارمنستان په پایتخت کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري سانګې د ریپورت شو زیاته راوړي.
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وچل شوی او 15 کسان نور ژوبل دي. د آزاد اروپا د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې نښته هغه مهال وشوه کله چې مظاهره چیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسله والو نیولی دی. د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلوالې ډلې د تېر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی. دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشې کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تأسیساتو د نیولو په تور زنداني دی. نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې یو شمیر کسانو چې ګمان کېږي په شخصي جامو کې پولیس دي، په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی. د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبریالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبریالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبریالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو اتې نیمې بجو ته. مخکې له دې نه چې مایکروفون ستاسو پروګرام ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته د اجمل تورمان نه اورو.
د هلمند ولی وای د ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د غور امنیت چارواکي وایي هغه پلار نیولې چې خپل شپږ کلنه لور یې د یوې وزې او یو اندازه خوراکي موادو په بدل کې یو سپینګیری ته په نکاح کړې ده. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته تیره اونۍ د داعش له فعالیت څخه تصفیه چې تیره اونۍ د داعش له فعالیت څخه تصفیه شوه پرون د بشري مرستو ټیمونه ورسېدل. په ټکساس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د ترکیې دولتي رسنۍ ویلي چې محاکمو 800 هغه سرتیري خوشي کړي چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زنداني شوي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمیر غړي تهدید کړي دي. او د روسیې ولسمشر پرون د بالکان سیمې له کوچني هیواد سلووینیا څخه کتنه پیل کړه.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. بحران پناهجویی و مهاجرت در بیش از یک سال گذشته از چالش های بزرگ در اروپا دانسته می شود. تخمین می شود بیش از 1.5 میلیون تن پس از آغاز این بحران به اروپا رسیدند. در درجه اول شهروندان سوریه و سپس افغان ها تلاش کردند تا کشورهایشان را به دلایل مختلف ترک کنند. صدها هزار افغان در یک سال گذشته با پذیرش مشقت های زیاد از راه های قاچاقی پا به فرار از کشور نهادند. گفته می شود شمار زیاد از آنها در حال حاضر در بی سرنوشتی بسر می برند. برای شما کدام عامل برجسته به نظر می رسد؟ جنگ، ناامنی، بیکاری یا هم شوق و رسیدن به یک زندگی بهتر و در کنار آن هم نگرانی از آینده؟ هر کدام را که شما برجسته فکر می کنین برای ما زنگ بزنین، چون برنامه امروز میکروفون شما همین است. من جاوید نعیمی و اجملن در این برنامه تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi. radio.azadi.
بله دوستانو، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل د پروګرام مایکروفون ستاسو نننۍ موضوع دا ده چې ولې له افغانستان نه په داسې حال کې ګڼ خلک لام اروپا او نور لویدیځو هیوادونو ته د وتلو هڅه کوي چې په لویدیځو هیوادونو کې هم له تاوده هرکلی سره نه مخ کیږي، بلکې په لویدیځو هیوادونو کې هم دا مهال ګڼ مهاجر چې له سوریې، افغانستان او نورو هیوادونو راغلي په بی برخلیک توګه په کمپونو، همدارنګه په زندانونو او په نور داسې مرکزونو کې چې آزاد ژوند ورته سړی نشي ویلی پراته دي. خو بیا هم ولې افغانان له خپل هیواد نه وځي او ولې د وتلو لپاره سخت او مشکله لاره په مخ کې نیسي؟ په دې موضوع به ستاسو ټلیفونونه او ستاسو نظرونه اورو او هیله ده چې راسره اوسئ.
تشکر میکنیم و میگیریم شنونده ها را. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از این شنونده ما قطع شده، تماس بعدی را بگیریم. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
مهربانی صاحب.
بله سلام، رادیو آزادی؟
بله بله صاحب، بفرمایید. رادیو آزادی است، تماس شما هم با استودیو ما وصل شده.
تشکر برادر عزیز. اومده علت اول سلام به هم شما و شنوندگان عزیز. اگه برادر عزیز علت عمدی توانایی است که طرف خارج میرن، اول خو همیش گپر شما فعلا بیشتر گفتین همیش دینی جوزی داره، ناامنی، بیکاری و اگه مهمی است که وقتی که جوانه ما تحصیل میکنن تحصیل کردن در جوانه ما هر چیز است، مطلبی است که بکنون زمینی کار مستر نمیشه از وطن دلسط میشه نونا مجبور است کنید برن فعلا جوانه ما که فعلا نیجا ماندن این بزی سرکات وغیره که سر میزن از جوانه یلتون دیشه نیست که بیکاری است.
بله، یعنی با باور شما بزرگترین مشکل بیکاری است؟
بله بیکاری است. اگر کار باشن هم اگر کار می باشن مصروف کار تار درمی می باشن می خارج می رن می دگه جا می رن و نی کدام کار مثلا خدا رو خواست دیزی یا دگه سرشان دست می زنن. بله تون دی جوانه تینی کمروز می نهیم اول خودم شخص می نهیم تو با پاس استم هر چی سنه دادی زارم صبح در صبح می رم کس جب مصروف قبول نمی کنه.
یعنی شنونده عزیز، اگر برای شما زمینه مساعد شود شما افغانستان را ترک میکنین یا میمانین؟
برادری تکو وقتی که با ما مجبور هستم با فامیل خود یک لقمه نان دارم الدار هستیم، اما فامیل نگردن مسلمان و رسات ها جوان هم ترست و ما وقتی زمین هم مساعد میشه مجبور هستم که وطن را ترک کنم، برم خواهی ما چی کنیم اینجا دوزی کنم غارت کنم نمیشنه.
تشکر، سلامت باشیم.
ډیر سیاته مننه کوو د موږ یو اوریدونکي وو چې ویلې ټولې هغه ستونزې چې یو سړی تیښتې ته مجبورۍ ده په افغانستان کې شته دی. خو جاوید نعیمي یو شی د یادونې وړ دی چې ګڼ شمېر افغانان چې لویدیځ ته راځي یوه زیات اندازه پیسې مصرفوي او دغه پیسې خپله کیدلی شي چې په افغانستان کې دوی پې ډېر ښه کاروبار ولري، لس زره پنځلس زره تر دېر زرو ډالرو پورې دوی په قاچاقي لارو مصرفوي او په اروپا کې هم بیا دوی لږ تر لږه تر درې کلونو دوه کلونو پورې خو په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي، نه څه لاسته راوړلی شي، حتی هغه خپل مصرف کړي پیسې هم بیرته نشي
راټولولی.
نو دا هم یو دلیل دی چې اغیز یعنې چې څوک دلته د اروپا ته د راتلو نیت کوي دا هم وسنجوي چې دغه مره لګښت چې د قاچاقبرانو ته ورکوي په دې لګښت باندې دی کولی شي چې هلته لږ تر لږه ځان ته یو مناسب ژوند جوړ کړي. یو بل اورېدونکي ته
بله دقیقا همطوراست. ببینیم شنونده بعدی ما چی گفتنی دارن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام مشی
مهربونی صد نا فکر میکنم در تماس از اینا کدام مشکل رخ داد. اگر به اینترنت هم دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین با ما با تماس شوین. رادیو دات آزادی آدرس ماست. یک تماس دیگر تلفنی بفرمایید. صد نمیدونم مشکل در کجاست. یک شنونده از طریق اسکایپ نا تماس از اونا هم قطع شد، از طریق تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بله مشکل فکر میکنم در خط تلفن وجود داره. برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن انصب چند تاشو به خانش بگیریم. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کرده که علت عمده ماجرت بیکاری است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که ناامنی، بیکاری، افزایش نفوس، دسترسی آسان جوانان به قاچاقبران انسان البته گفتن، گذاشتن تصاویر زیبای مهاجرین به شبکه‌های اجتماعی تمامش گفتن باعث شده تا جوانان افغانستان را با قبول راه‌های پرخطر به طرف اروپا ترک بکنن. شنونده دیگر ما محمد فهیم ادیب از ولایت میدان وردک نوشته کرده که عامل عمده فقر، ناامنی، فقدان کار و همچنان تصویر تخیلی و مزین کشورهای خارجی است. تشکر میکنیم از این شنونده های ما و بدون شک انصب که ما و شما هم اگر به شبکه های اجتماعی سر بزنیم خیلی تصاویر زیبا از اروپا گذاشته میشه، در حالی که واقعیت چیز دیگر است. کسانی که در کمپ ها زندگی میکنن زندگی از اونها شاید به مراتب بدتر است.
زه خپل پرون په چک جمهوریت کې لام د سیو کډوال سره مخ شوم بیرون.
بله
راته ویل چې ما یې غږم ثبت کړی دی کې شي زموږ په روانو خبرونو کې هغه مرکه مخبره کو. دا سړی تازه له زندان نه راوتلی او درې میاشتې په پرله پسې توګه په زندان کې تیرې کړې وي او پرون چې زه ورسره په کوم ځای کې مخ شوم دا یو داسې ځای و چې ده له افغانستان نه د خپل لګښت پیسې راغوښتې وي. او په یو بانک کې وختل چې هغه پیسې دي هغه شبکې له لارې چې پیسې راغوښتې وي له کورنۍ نه هغه ترلاسه کړي. نو د افغان کډوال ماته وویل چې درې میاشتې په ډېر بد وضعیت کې تېرې کړې، اوس نه پوهېږي چې کوم خواته ولاړ شي. که څه هم دلته په اروپا کې شپه ده، کاشکې چې ورځ وي، او په اروپا کې چې ځینې افغان کډوال راغلي دي هغوی هم راسره خپلې خاطرې شریکې کړې وي. په دې خپرونه کې ډېر به بهتر راغلی و، ځکه څومره چې کتل کېږي هغه خلک چې له افغانستان نه راځي دا سمه ده چې دوی دغه شبکو او همدارنګه دغه آنلاین شبکې چې دي په فیسبوک او په نورو کې په عکسونو او منظرو باندې تیروزي، خو هغه کسان چې راغلي دي زیاتره سره چې خبرې وکړي په لومړی وختونو کې دوی ډیر خوښ نه ښکاري له خپل راتګ نه، او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په وروستیو کې چې په اروپا کې د کډوالو بحران راغلی، دلته نامنې زیاتې شوې دي، او اروپایان په هغه پخوانۍ لیوالتیا سره کډوالو ته ارکلی نه
وي. بدون شک متراس واقعا که مشکلاتشان زیاد هست در ای عرصه، و تمام پول را هم که اینا مصرف میکنن همش در جیب مافیا میره، نه کدام کشور از اون منفعت میبره و نه کدام نهاده. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
مهربانی و خیلی تاسو خواه گورو.
نه تماس از این شنونده ما نمیدونم چی مشکل داشت. یکی از شماره های ما فکر میکنم با مشکل روبرو هست. میتونین با شماره های بین المللی ما هم زنگ بزنین. 0042-022-11-24-501. دوباره شماره را تکرار میکنم، 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. ببینیم که آیا تلفن ها درست کار میکنه یا نه. بفرمایید سب رادیو آزادی است. نه مشکل داریم تا هنوز.
بله لکه چه تاسیخ کاری یو سوک پا سکایب که راست را پا تماس کده. میره بانیو که سوک او لکم زی خبری کوی.
سلام علیکم نایم صاحب، تا دیم دیمونگ سلامون او رسیگی.
سلام صاحب.
نو زه غواړم د خپل یوشت کلنه ترخه تجربه مې تاسو سره شریک کړم. اروپا کې څه هغه خلک فکر کوي هغه رقم نه ده، د عکسو باندې دا خلک نه غولېږي.
مهرباني وکړئ اول خو دا ووایئ چې دا د موږ اورېدونکي لږ بهتره پوه شي. واقعا تاسو داسې اوسوکي چې په دې اړه باندې ښه معلومات ورکولی شئ. د خپل ځان په اړه ووایئ چې چیرته یې او له کوم ځای هم تماس نیولی.
زه انګلستان کې یم ان صاحب.
ښه ستړی مشي ستړی مشي
ستړی. نو زه داسې فکر کوم چې دا خلک چې راغلي هغه اولو کې چې موږ راغلي وو، یا مثال وخت ته چې خلک راغلي وو، هغه یو بله فضا اوس ته خصوصا دا 15 کال آخر کې فضا تغییر خوړلې ده. دا خلک چې په دې عکسو په دې شیانو باندې غولېږي، دا ښه ښه جو کې ځي هلته د رقم رقم شرطونو سره عکسونه اخلي، دا خبره غلطه ده. خلک دې ځانونه نه تباه کوي، خلک دې مځکې نه ګراو کوي، خلک دې خپل لالو باید سره به یو نامعلومه لوري باندې حرکت نه کوي. دا خبرې ټولې غلطه دي. همغه د افغانستان کې چې همغونه پیسې غواړي خپله زندگی دلته تر دې ځای پورې راشي، همالته خپله زندگی کوی سي، په باندې جوړه کړي. نور ملکونه هم شته دي چې همدغسې نلوزل گزاران کوي په تمامه دنیا کې. خدا نه ده چې لاړ شي حتما خارج کې، دا د لاره دیالي.
دلته تاسو څه فکر کوئ؟ دلته خو دا نوي راغلي افغانان تاسو په برتانیا کې مکتلي حتما له برتانیې نه بهر، خصوصا دا د برتانیې شاوخوا د دې سمندر په غاړه باندې کمپونه جوړ کړي، غواړي له فرانسې او نورو ملکونو نه برتانیې ته واوړي. د دوی د ژوند په اړه باندې څومره معلومات لري، خصوصا دا وروستیو دوه درې کلونو کې چې راغلي د دې افغانانو وضعیت فکر کوي چې له افغانستان نه هغه ځوانان چې دلته راغلي دي له افغانستان نه په ژوند کې کومه بهتري راغلي؟
اکثر انصاب خیمونه دی او اکثر ما خلکې نه دي چې بیواز لدی. هغه خلکې و چې الته کارونه درلودل، خخه موټر درلودل، او لیګان درلودل، خرچ کړي دی راغلي دلته دی او ښه ژوند لپاره. خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده چې هغه په یو نامعلومه فضا کې ژوند کوي. هغه د اقل هغه شپه ورځې تېری بیرته لاړل، ډېر اولاد بیرته لاړل دغه جا نه، له دغه اروپا نه بیرته خلک لاړل. فکر یې نه کوه دا رقم به وي اروپا. اوس هم تاسو ته معلومه ده چې خلک روان دي ځي، مګر راتګ او په یو نامعلومه لار باندې سفر کول چې نه پوهېږي سبا څه شی کېږي. دا
سوال دارم منصب که شما صاحب چی فکر میکنین که آل هم تعداد افغان هایی که به انگلستان من چون انگلستان یک جزیره است رسیدن به او هم مشکل هست زیاد هست یا کم است؟
نایمی صاحب اول خوشحال ما را قبول کنین، بسیار کم است.
بله.
و بسیار دشوار است که بیاین، اصلا به حساب ما شما به صفر رسیده اگر این طور حساب کنیم. بسیار تیر شدن از کشورهای اروپایی با انگلستان بیخی یعنی ناممکن شده.
بله. و چطور پذیرش دارن آله از افغان ها یا نه؟
پذیرششان هم اونهان کسایی که ما شما که میگم پناهندگان سیاسی، یعنی اگر با خود دولت افغانستان مشکل سیاسی داشته باشه مثل یا دیپلمات یا غیره و غیره و غیره، برای از او مشکل نیست. ولی پناهندگانی که مثل مردم های عام به حساب پناهجوی اقتصادی می گفته میشه، برای از او غیر ممکن است اینجا قبول شدن.
بله. تشکر میکنیم صاحب، سلامت.
ډیر زیات مننه که او کور دی ودان چې په دین وخت دی له موږ سره تماس ونی وو، ځکه چې یلته خو به سهار یې په برتانیا کې.
بله، 5:15 قانسه در انګلستان.
ها، نو ډیر وخت یې تماس ونی وو. دی اوریدونکو مننه کوو، دی یو له پخوانیو افغان مهاجرونو چې ویل یو ویش کال مخکې راغلی دی او د وسنیو راغلو کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کولې. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مایکروفون ستاسو خبرونه ده. موږ بخنه غواړو چې زموږ په تلیفوني تماسونو کې یو څه ستونزه راغلې ده. ستونزم تخنیکی ستونزه ده، د تاسو تلیفونونه موږ ګورو چې راځي خو موږ یې له سټوډیو سره نشو وصلولی. موږ هڅه کوو، بلکې زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار شي او تاسو سره تماس ونیسو. تر هغې پورې تاسو کولی شئ چې موږ ته د اس ام اس له لارې خپل پیغام راواستوئ په موضوع باندې او څه اس ام اسونه که راغلي نعیمي صاحب تاسو.
بله، حتما حتما. و شنونده های عزیز، با معذرت که در شبکه های تلفنی ما مشکل تخنیکی پیش آمده، متاسفانه هرچی میکنیم تماس های شما وصل نمیشه، همکاران تخنیک ما مشغول هستند تا این مشکل را حل بسازن. اما از طریق اسکایپ شما میتوانین تماس بگیرین، ببینیم که اگر تماس شنونده وصل شوه. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه، فکر میکنم مشکل وجود داره. با معذرت شنونده های عزیز که تنها از طریق اسکایپ میتونیم تماس های شما را بگیریم و همچنان پیام های اگر برای ما میفرستین به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتونیم به اونا پاسخ بگویم. حامد مهمند از کابل نوشته کرده که دلیل عمده مهاجرت ناامنی است و سپس هم بیکاری. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده از جوانان افغان میخواهیم که پول خود را در راه قاچاق مصرف نکنند و ایرا در آبادی وطن خود مصرف کنند. عبدالواسع آرمان از لوگر نوشته کرده که دلیل عمده مهاجرت ناامنی است. یک شنونده دیگر ما آقای، البته عبدالواسع آرمان پیام از اینا را به خانش گرفتم، کمالالدین سپاند از ولایت قندهار از ولسوالی ارغستان نوشته کرده که خرابی وضعیت امنیتی، اختطاف ها و ای که کار به اهل کار سپردن نمیشه از دلایل عمده مهاجرت و ترک کشور توسط افغان هاست. محمد صداقت از میدان وردک نوشته کرده که علت خارج رفتن جوانان مساعد نبودن کار و ناامنی در کشور است. جوانان که خرچ و پول خارج رفتن را دارن رای خارج را به پیش میگیرن، اما کسانی که پول ندارن مجبور دست به دزدی میزنن و گفتن گزینه آخر هم معتاد شدن است که جز از او دیگر راه ندارن. البته با باوری شنونده ما آقای صداقت از میدان وردک، فکر میکنم کم مشکل تلفنی ما حل شده و ببینیم که اگر تماس شنونده ما وصل شد. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز، صدای ما را دارین شما؟
سلام علیکم.
بله بله، درست شد. مهربانی.
مهربانی او که دیتا سوخه خبریگی. مهربانی.
الو،
دیتا سوخه مگاورو. مهربانی او که و دیتا سوخه گاورو.
مهربانی کردن سب.
الو،
دیتا سوخه مگاورو. مهربانی او که وعلیکم السلام ستړی مشې. دا اوریدونکی د موږ غږ صحیح نه اوري او دا ستونزه ده چې که د موږ غږ نه اوري نو د موږ تماسونه ورسره نه وصلېږي. په سکایپ باندې یو اوریدونکی په تماس کې دی، د ده تماس به راواخلو.
مهرباني کړئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهرباني.
ماشاءالله پکتیا خبرې کوم. اول تاسو ساز همکارانو او ټولو هیوادوالو ته د زردې راډیو له لارې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مه شئ مشال صاحب. مهرباني وکړئ د موږ له موضوع نه خو خبرې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې موږ خپرېږي. مهرباني.
دغه خو موږ منو چې ناامني، بیکاري، دا د وطن څخه د فرار د تیښتې لامل ګرځي. لیکن موږ باید داسې هم سوچ وکړو چې اروپا ته تګ د خودکشي مترادف دی. نو دلته که موږ خودکشي ته ځان ورکوو، ولې په خپل وطن کې بیکاري نه تېرو؟ او بل که دا وطن موږ اوس د جوړولو لپاره باید هڅه وکړو. که موږ ټول اروپا ته یا بلې خوا ته تېښته وکړو، د هېواد جوړولو ته به مو څوک پاتې شي؟ د هېواد جوړول موږ په هر افغان باندې لازمه ده چې د هغه په جوړولو کې موږ مرسته وکړو، نه داسې موږ تېښته ورڅخه وکړو. او بل دغه که موږ د دې په ځای چې اروپا ته ولاړ شو، هلته له قسمه قسم مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شو، حکومت باید موږ ته د خلیج یا داسې نورو هېوادو چې هلته قانونا تګ ده او موږ بعضې هېوادوال تللي هم دي، د هغو د ویزاو خلاصولو په اړه کوشش وکړي، لکه کویت او داسې نور هېوادونه له هغو حکومتونو سره تماس ونیسي. رښتیا هم چې که هلته زموږ افغانان ولاړ شي، د افغانستان د اقتصاد برابرولو کې هغه ښه رول لوبولی شي. خو دغه پړه بیا دلته په حکومت اچول کېږي چې هغه باید د خلیج یا داسې نور پر امنه هېوادونه چې اقتصادي حالات یې ښه دی، هلته د قانوني تګ تللو لپاره یوه زمینه مساعده کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مشال و چې له پکتیا څخه یې تماس نیولی. او دا راته ووایه چې په پکتیا او شاوخوا د نورو ولایتونو کې تاسو احساسوئ چې ځوانان لیوالتیا لري چې په ډېر شمېر کې لاړ شي لویدیځو هېوادونو ته؟
او دلته زموږ په پکتیا سیمه کې ډېر داسې د اروپا د تګ شوقیان نه لیدل کېږي. خو دلته زموږ د خاص د پکتیا خلک چې کوم دي، هغه د خلیج هېوادو ته ډېر شي. او الحمدلله دلته د پکتیا د ولسي خلکو اقتصادي حالات هم تر نور افغانستانه یو څه بهتر کاریږي. او د دوی دغه لاسي مزدوري چې په خلیج هېوادو کې کوي، دا فکر کوم د افغانستان په اقتصاد کې ښه رول هم لوبولی دی. او موږ ټول هم باید هڅه وکړو چې د قانون له لارې نورو هېوادو ته سفر وکړو، لکه د خلیج هېوادونه، او د خپل هېواد په جوړونه کې مرسته وکړو.
تشکر شنوندې عزیز، سلامت باشین صاحب، زنده باشین که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته بودین. برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن، تو هنوز نقص تکنیکی البته در سیستم تلفنی و در شبکه تلفنی موجود هست، تلاش داریم که حل شود. نخست ببینیم اگر از شنونده ما تماسشان وصل میشه با استودیو صحبت کنیم، با اینا و نظرشان را بگیریم، در غیر از او بریم به پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب. نه اصلا تماس وصل نمیشه. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که از جوانان وطن میخواییم که شوق سفر قاچاقی نکنن و خود را به خطر روبرو نسازند. محمد اسلام از قندار نوشته کرده که علت اصلی مهاجرت، اول ناامنی، دوم بیکاری و سوم فساد اداری است. پردیس از لوگر نوشته کرده که جنگ، بیکاری، تطبیق نشدن قانون، ازدیاد تروریستان، داعش و رسیدن رشوت به اوجش باعث شده که مردم فرار بکنند. علاءالدین احمدزی از لوگر نوشته کرده که کاکایشان در اروپا دیروز فوت کردن، گفتن از دیگران میخواییم که ترک نکنن افغانستان را. یک شنونده دیگر ما آقای محمد قاسم زواک از المند نوشته کرده که علت اصلی مهاجرت بیکاری، ناامنی است و به همین خاطر افغانستان را بسیاری از مردم ترک میکنن. تشکر از این شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن. بشنویم اگر باز هم تلفن ما تلفن شنونده ها وصل شود، چون شبکه کم مشکل پیدا کرده. مهربانی کنین صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه اصلا نمیشه.
کاری چې لا هم موږ ستونزه لرو په تلیفوني تماسونو کې دوستانو، زموږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ چپادو لښپګ نوې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي، او زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خپرونې واوري. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. موږ یو بار بیا معذرت غواړو چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ تلیفوني تماسونه له تاسو سره نه روخ کیږي. البته تاسو کولای شئ چې د سکایپ له لارې او همدارنګه د اسمسونو له لارې موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ، او د سکایپ له لارې کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. د سکایپ پته مو ده رادیو نقطه آزادی.
بله، رادیو دات آزادی آدرس اسکایپ ما است، و در حال حاضر تنها می توانیم از طریق اسکایپ با شما وصل شویم، چون تلفن ها مشکل داره و شبکه، البته دستگاه تلفنی ما کدام عوارض پیدا کرده. همکاران تکنیک مشغول هستند که مشکل را حل بسازند. یک شنونده فکر می کنم از طریق اسکایپ هستند، نه تماس از اونها متاسفانه قطع شده. ببینیم برخه، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او هم میریم به برخی پیام ها.
موضوع منگ تاکو، نظر تاسو سرگندوی
لوک چې زاس په ظلم کوي ستاسو
خامو زوړه کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د غاصی بدونم واه تاسو به ورشي د چانو ماخلی
هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
حالا ساعت 8:57 دقیقه به وقت کابل است، و صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. متاسفانه در برنامه حاضر میکروفون شما مشکلات تکنیکی در تلفن داریم، و تا حالا این مشکل حل نشده و نمیتونیم تماس ها را بگیریم، یعنی وصل نمیشه تماس ها با استودیوی ما. اما از طریق اسکایپ بر ما میتونین زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi، رادیو نقطه آزادی. پیام هم بر ما فرستاده میتونین با شماره 818 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان. چنان که عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که مهاجرت از مجبوریت هست، هیچ کس بدل خوش وطن را ترک نمیکنه. امیدوار هستم مشکل تلفنی ما حل شده باشه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربونی. مهربانی سب.
دا بهر د افغانان کوم افغانان په کیو څلار غوړ کړی دا د دوه جمهوریت لاسه. په ځما توګه دا خپل مسؤلیت نه دا کوي، ټول رشوت خواره په چوکیانو کښې نه ولې دي، نه د کار ته، نه روزګار ته، نه.
بله،
ډېره زیاته مننه کوو. کور دی ودان.
تشکر میکنیم از این شنونده، چون پیام کوتاه داشتن. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم، بعد از وقت نشر خبرها میرسن.
مهربانی بکنید، تو کولو کم زی خبری کوی.
مهربانی سب.
اولی محترم آن سلطات سلامون آنندی کن، سال سانکار نینی سلطات سلامون آنندی کن. پشتونیم
پښتون سب ستړی مشي، د موږ د خبرونې موضوع نه به خبر یاست. مهرباني وکړئ او د موضوع په اړه معلومات راکړئ.
بلې، اوس ستاسو چې د موضوع نه خبرې مواقعن ژوند مو په خیر، سهار مو په خیر، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. زما په نظر دا خو هر اورېدونکی خپل نظر لري، خو زما په نظر کچیر تا داخل نامنی وایی نو نامنی خود پکول افغانستان که در دیر ملمی جی باید دول افغانان خود وطن پریزی او بلا خبر داره جکاری هم در خوشنات یا جکاری خود پکول افغانستان که در ما به نظر در کسان چه اروپا تا زی یو خدا دی چرا خودکشی پا کتاب کرا غلی در کسان چه اروپا تا زی اول تا در مایان و خوراکی جی در واقعان پا خود خودکشی در او بل زر حالا کسان و که دوی بردن دیر زره چلویر زره پینزون زره شپیته زره الیا زره دالر هم لری او دام خرسی خپل او لیگانی خرسی کچیری پا دی دیر زره پا دی پینزون زره دالر و خپل پوستن که دلتا یو کاروبار رواش که دلتا خپل پوستن که نبا دا مایانو خورا کیجی نبا آلتا دا مروز سرگو جوان تی رئی نبا آلتا سو دا بی غیرت پا سرگو تا گوری خپل پوستن که بلا که غال درشی او بلا خبر داده زمایه و گلا آنساب تاشی خود جورنالیستان است انشاءالله و تعالی پا دیتر خکی